په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خبرونه به له نجیب عامر وورو.
ستړي مشه پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. افتاب محمد خان شیرپا وایي حکومت د خیبر پښتونخوا امنیت ښه کولو ته پام نه لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان په دوره دی. د اردن بادشا عبدالله وایي د غزې فلسطینیانو اړوند خپل ټینګ دریځ امریکا ته رسولی. د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د پاکستان مرکزی حکومت همدارنګه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا خراب امنیتی وضعیت لپاره غورځولې ده. نوموړي پرون د 400 په شیرپا او کلی کې د حیات محمد خان شیرپا د 50 تلین په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد چارواکو د افتاب احمد خان شیرپا د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دوه ورځنی دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې وه. د وزارت په وینا د ترکی ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د ترکی او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د ومې غونډې مشري هم کوي او یو شمېر لوزنامې به هم لاسلیک کړي. خارجه وزارت وایي له غونډې وروسته به یوه شریکه اعلامیه هم خپرېږي او اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګری، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له مشر سره کتلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس APP نن خبر ورکړی چې کریستالینا ګیورا او شهباز شریف پرون په پاکستان کې د پیسو د نړیوال صندوق د پورونو د روان پروګرام په اړه خبرې وکړې. د اژانس په حواله دا لیدنه د متحده عرب امارات په دوبی ښار کې د نړیوالې حکومتوالۍ سرمشریزي یا ورلد ګورنمنت سمیت په سندو کې شوې ده. اژانس لیکي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې د مالیاتي نظام، اقتصادي پرمختګونو او معاشي اصلاحاتو اړوند مهمې خبرې شوې دي. IMF د پاکستان لپاره تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 1 بلین ډالر مرستو پروګرام منزور کړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوبای کې د نړیوالې حکومتوالۍ په سرمشریزه کې لګډون کولو وروسته واپس اسلام آباد ته رسیدل دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي 43 تن افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. په بیان کې راغلی چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له هغه هیواده ایستل شوي دي. د یو بل خبر له مخې یو ایراني چارواکی وایي هغه 250 تن افغانان یې بیرته افغانستان ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه درودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د طیبات خار عمومي سرنوال حجت صدیقی پر نوویل چې دی افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. ایران په دې وروستیو کې دا غو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د اردن بادشاه وایي له غزې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه خپل ټینګ دریځ د امریکا ولسمشر ته وړاندې کړی دی. د اردن بادشاه عبدالله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. ټرمپ له اردن او مصر نه غوښتي ول چې د غزې سیمې فلسطینیان دې قبول کړي. د فبروري په 11 له ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال د اردن بادشاه عبدالله وویل هیواد یې چمتو دی چې د غزې هغه 2000 ماشومان قبول کړي چې په کینسر اخته دي او یا هم طبي مرستو ته اړتیا لري. د اردن بادشاه وروسته پر خپل ایکس اکاونټ ولیکل ټرمپ سره د لیدو پر مهال د لغزې او غربي غاړې د فلسطینیانو د بیا ځای پر ځای کولو په اړه د اردن ټینګ دریز وړاندې کړی دی، کوم چې د عرب بی هیوادونو متحد دریز دی. نوموړی وایي د غزې بیا رغونه دې په داسې صورت کې وشي چې فلسطینیان بې کوره نشي او د ناوړه بشري وضعیت حل باید لومړیتوب وي. د یادولو ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان چې لغزې د فلسطینیان اردن او مصر ته ولېږدول شي اسرائیلو هرکلی کړی دی، خو اردن، مصر او پخپله فلسطینیانو دا وړاندیز رد کړی.
نمشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل اوس به رپورټونو تر شو په داسې حال کې چې پرسته وکړي په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د دې صوبې خراب امنیتي حالت لپاره مغرزولې دي. نوموړي پرون په 400 کې د حیات محمد خان شیرپا د 500 تلین په مناسبت یو غونډې ته په وینا کوله. غونډې ته په وینا کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پښتونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړه او له ریاست یې وغوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور معلومات غلام غوث راکوي.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 500 تلین په مناسبت د فروری په 11مه د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دي او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې عمدہ صورتحال ده، دا کو د جیل نه پرمور کنټرول چلیږي، داغا د بل ځای نه پرمور کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایل طرف ته چا توجه نه ده ورکړي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوری نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطن ګوند د سیاستوالو ترڅنګ د جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټي مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
نه نه هم کزه د امن خبره کوم، نو زه وکیل کیګم، زه تختول کیګم، نه نه هم ته د وطن کې د کمران طبقه سره زماده بیماری علاج نشتا. اگیمن پر چوک کې یو تماشا ساده کړی دا جلسی دی، جلوسونه دی، څو کوئی وینیو، څو کوئی پری خدا. نن هم په دې پښتونخوا صوبه کې دو حکومتونه دی، یو د ماخام نه پسی او یو د نور خطوره د نور پرې وته پوری
نور. حکومتی چارواکو د قومي وطن ګوند د دې جلسې پر رد عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبه کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخه نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرزي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دونی موبجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی موبجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د خبر پښتونخوا په کوارټ کې دکاندارانو اتحادیو ویلي چې له خاروالۍ یا ټي ایم ایس رایې د 99 کالو لپاره د دوکانونو د اجارې لوزنامه شوې، خو د 150 کلونو تر پوره کېدو وروسته هغه اداره په لوزنامه کې بدلون کول غواړي، خو دوی زیاتوي چې دا ورته د منلو نه ده. دکاندارانو په خبره بل لار وسر نشته، مګر دا چې احتجاج وکړي. بلخوا د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ممتاز بنگش په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی کچې د صوبایي حکومت او ټي ایم ای یا د ښاروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د ښاروالۍ محکمې یا د ټي ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسم مشال ریډیو ته ویلي، دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجرې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ، د کمنی باغ سره مخامخ کوم دکانونه دي، اډې کې نه نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نلاند شته دي، په پولیس لائن باندې کین تڼې سره مخامخ شته دي. نو دا پورا بازار ده، دغه تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي، اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټکلې شوي مودې پورې په اجرې ورکړي ول، خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوې، باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
کچې ته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکړې وی، خو به زور ته هم چیرې ز پروفیٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا، نو ته ما سره هغه برابر شریکي. دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نه ده، دا لیز بیس باندې ده، دا ماته لیز کې ملاو ده. کچې ته اکارډینګ ټو دی اگریمنٹ ز کمه کومه تا ته خپل کرایا ز نظر کوم پټم باندې یا پورا نظر کوم، نو دا ته حق ده ته ما خلاف کاروایو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشال ریډیو ته ویلي، دا سخکاری چې اړوند محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د په خبره دا به د محکمې لویه غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی، په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړي، کوم لپاره چې دکانداران تیار دي. خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي، نو دوی به مجبوره شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره، قانون نه لیرې نه تختیدنو خبره نه ده، تاجر سره خو یکی ولیر ده، بیا به درنام ورکو په مختلف بازارونو کې جلوس باو باسو. د دې لپاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي، دا ټول دو دې لپاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال هرتال به وکړو.
کوهاټ ښار کې زیاتره بازارونه د ښاروالۍ محکمې پزمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجرې ورکړې شوي وه. خو دکانداران وایي، درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجرې موده نوره غځولو ته تیاره نه ده. خو بلخوا د ښاروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټي ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي، د اړونده محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دکاندارانو یا د ز هوارولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه او د کمی سملای په خوانی غړی علي وزیر د سین پولیسو ته سپارل دي. د سین حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه سندي ویلي، خو دا غو صوبې د سکر پولیسو د نموړي پر ضد یو نوی مقدمه جوړه کړې ده. نو پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوي کړې دي، خو هغه دا تور ردوي. لکراچه د نیازلی رپورټ. او
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر هدایت الله پښتین بیګا د پرورې په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سن سکر پولیسو په یو بل مقدمه کې نیولې دي، او د پرورې په 11 د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو، او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په د باندې په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړي چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بندي، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه. د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سن په سکر کې د پروري په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د پروري په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په مهال د ریاست او فوج په ضد ویناګانې کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په هب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنری روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او لمخي علي وزیر د ایوي میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو، او نوموړی 13 د 2023 د نومبر د 14 راهسي د ګډانی په زندان کې بندو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخستل شي مشال لیډیو ته ویلي، علي وزیر د پروري په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، د پنجاب او بلوچستان رستو وس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد پسند صوبه کې دروغجنې مقدمه جوړیږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی، هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر 13 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد راولپنډۍ جهلم بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو نوموړی 13 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 د نومبر په 14 د ډرای اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 20 د ضمانت رستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړې پکې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو، او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون لزین نور هوادونو په زور د کډوالو په ناغښتونکو د استلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې وغونډه وشو چې د کډوالو ترڅنګ پکې د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له حکومتونو سره به په اړیکه کې وي او له هغوی به مرسته غواړي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو افسر مشال اړو ته ویلي چې د هغو کډوالو پر ضد کاروایي نه کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره وي. له اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډه د ګډونوالو شعارونه دي. په 14 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنې هیوادونو په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خلکو کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغوړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بل لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانی د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې لدې سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر یو درشمې نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادی فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق پالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی، او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي، خو په اسلام آباد کې د یو این ای سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زموږ کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو، که هغه ریفیوجیز یا که هغه ازایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارډ والا د پاره خو اکاونټ سم کولای شي، هر یو دغه کولی شي، خو دا کوم نوي خلک راغلي دي نو دا حکومت رجسټرډ کړی نه دي. ظاهره ده چې د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. پیته ظاهره ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي اریسټ شي. نو زموږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا مو سره خپل وکیلانی هغه موږ تاړو تلاړ شو، دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه تلاړ شو دي کې سونه بیا موږ کو.
د پاکستان د کورونا یو چارو وزارت د ارقامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نه حکومتي ادارې یو کمپاین پیل کړی دی چې موخه خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول خول شوي دي. د کمپاین غړي چې زیاتره وکیلانو مدني فعالان دي د کلیو په کچ غونډې جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به څنګه ګټه پورته کوي. د پاکستان په آئین کې تر تلسم بدلون وروسته پخوانی او قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبه ورګړي دي د هیواد عدالتي نظام غځول شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ.
په دې کمپین کې کارکوونکي قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې زی په زی باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازعه کې عدالت نه رجوع کولای شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولای شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف ای آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوی دی، هغه ته تاسو رجوع کولای شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به علینالو دا قانون به زمونږ لپاره اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زم شوده
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارے د خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفي لیول باندې برابري و، هغه
کې د خواتین کمی و د زنانو نو پغې بیس باندې دا کوم سیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلف علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غینه با خبره شي او دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی پغې باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په خوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به د انتظامی افسر او د اډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړي او د فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېدا او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړای. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان دورځنۍ دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې ده. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي شورا د اوومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د اسلام آباد بیا هم د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیه ترمنځ د همکارۍ عالی کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یو اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ڈی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there's a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه روڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ د تجارت حجم د $1 بلین نه هم کم دی او دا په تېرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری په 10 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قیدزم پوهنتون د سیاسیاتو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da che de dawre pa mahal dere lawzname laslik shi fa de ke ba iqtisadi kulturi aw da yo bal sara da hamkarai tarununa shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wi che khpal tijarati adi ke pyawadi kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yo bal sara tijarat ya tawalo aw adi ke nora khe kawalo da par da yo nawi dawr pel kawi
a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان 15 کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې
له پیغام سره راغلی.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو اوسم د مشال تر رڼا لاندې خبرونه چې پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دورزنی سفر ارزښت پکې کتنه شوې ده. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فروری له 12 میزخه د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد کې بوي. دیبا حالته د پاکستان او ترکی ترمنز د یو لوړپوړي فورم د غونډي یو مرستيال مشري کوي. د پاکستان او ترکی تعلقات له ډيري مودې راسي شدي. دا په هغو هیوادونو کې د دواړو سي له یو بل سره تعلقات تر نورو ټولو هیوادونو له یو بل سره شدید. نن په باس کې به د رجب طیب اردوغان د پاکستان د سفر اهمیت او د دې ترڅنګ دا به ګورو چې په مجموعي توګه د ترکی ل دې سیمې سره یعنی هغه وخت چې دلته برتانیا ولا او هندستان پاکستان او پاکستان روسو جوړ شو او داسې افغانستان د دې سیمې سره د ترکیه یا د سلطنت عثمانیه چې ولا د هغه تعلقات تاریخي سیاسي دا څنګه وو د به ل شاهد الیاس داوړ او حقنواز دی حقنواز خبريال دی ل واشنگتن پوسټ سره کار کوي او د په ترکیه کې ل ټي ار ټي ټلویزیون سره کار کړی دی او د دوه ملکونو په تعلقاتو باندې په لری او دارنګا شاهد الیاس داوړ بیا د پاکستان کې د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز سره کار کوي. هلته چیرونکې دي په ترکی کې درس کړی دي. هلته په یوه نه کال تیر کړی دي جبه پروانه سره ویلای شي او دا غي وات په ورسپانو کې لیکنی کړی دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو ټول کتونکو
او اوریدونکو ته مننه. شاهد الیاس پایل بل تاسو کو د رجب طیب اردوغان دغه سفر ته تاسو به حیثیت د پاکستان او د ترکی د تعلقاتو د پو په حیثیت باندې څنګه ګوري؟
په ټولو ناول عبدالحی کاکړ صاحب تاسو ته حق نواز صاحب ته او ټولو د تاسو کتونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو د جمهور رئیس اردوغان د پاکستان رسمي دوره ده، دوه ورځې دوره ده. نو د پاکستان او ترکیه په منځ کې لکه تاسو چې خپل انټروډکشن کې وویل چې د دې ډېر مخکې نه د هند سره او د مسلمانانو سره افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. نو په هغې تناظر کې لږ غوندې د نن چې پاکستان او ترکی منځ کې کم اړیکې دي د دې په صحیح توګه باندې انډرسټینډ کولو لپاره ضروری ده چې لږ باندې موږ د دې د تاریخ هم لږ سلګ ډېر انډرسټینډینګ ولرو. پاکستان او ترکی کې چونکه ما وخت تیر کړی دی نو په ترکی کې همیشه دا ویل کېږي چې ترکیا صرف دوه نږدې ملګري لري، نورو سره یې ترانزیکشن لري. دا هغه دوه ملکونه چې ګمبیا یو پاکستان دی او یو آذربایجان دی. نو دا ډېره مهمه خبره ده. په هغې پس منظر کې په کار ده چې مونږ ورته وګورو.
او زه دا وایم چې د هغې پس منظر د ترکی له پاکستان سره څه دی چې دا دومره نږدې ملګرتیا ده؟
هغې پس منظر دا دی چې کله د خلافت تحریک شو هغې لپاره دلته د هندوستان مسلمانانو چې کمې پیسې جمع کړې وې، کمې مرستې جمع کړې وې، هغه پیسې چې کله ترکی ته یوړې نو په ترکی کې هلته اتاتورک د جمهوریت د ریپبلیک اعلان کړی و. بیا هغه پیسې همرسته ټول د نوي سیستم ته وړل او ترکی په هغه باندې خپل ډېر نوموړې د پبلیک سیکټر کې یو بینک دی، ایش بانک سره هغه بینک یې پرې جوړ کړ. او د دې خبرې نه د ټول د ترکی عوام چې کوم دي او د ترکی خواص دي حکومت دې راټول ته خبر دي. د پاکستان
یعنی ځکه تاسو خبره کوي زمینس کې د دغه تلار سم خلکو ته لږ پسې منظر ورکو. خلافت تحریک هغه تحریک چې کله برتانیا پر هندوستان حکومت کولی، پاکستان نو جوړ، اول نړیواله جګړه ولا پن اول نړیواله جګړه کې سلطنت عثمانیه چې واغه د ماتېدو په یو حالت کې ولې او په دې وخت کې مسلمانانو لاغو سر د ملګرتیا د پاره مولانا جوهر علي خان او مولانا ابوالکلام آزاد بیا باچا خان هم سر ملګری سو او دوی هجرت وکړي افغانستان ته د دوی د پاره پیسې راټول کړي او هغه پیسې ورکړي نو تاسو واسه چې هغه تاریخي پس منظر کې دوی ځان د دغه سیمو پورې وړيګړي
بالکل داسې دا لکه دوی ډېر ښه دوی خو کم د دوی خپل د ازادۍ د حریت چې کم جنگ وو د کم مشر چې اتاتورک وو هغه کې تاسو ته پته ده چې ټول د غرب طاقتونه چې وو کنه بین هغه ټول د دوی خلاف وو نو په ټیم کې د دوی سره چې چم رسته کړی دی هغه دوی نشي هېرولی هغه د دوی د ملک په جوړښت کې یو ګام بولي چې را د خلکو مې موږ سره د ترکیې په جوړښت کې د جمهوریت په جوړښت کې د خلکو زموږ سره مرسته کوي نو هم دا وجه ده چې تاسو به وینم ویني چې دا ترکیه د جمهور رئیس اردوغان دا اول ویزیت نه دی دا ډیر ګڼ پاکستان ته زیرا زی او هم ډیر امپورټنت مطلب د پاکستان کې هم مخکې چې مونږه خبره کوو بیا به نورم د دې اړه
هم پر دې باندې به خبره وکړو شاید لیا سپ تاسو په منظرم ورکی او اکنواز سپ تاسو په ټیټ ټلویزیون کې کار کړی دی په استنبول کې اوسېدلې لکه څنګه چې زما خپلم شخصي تجربه ده شاید لیاسي به نورم چې څوک الته جی او کبیا الته چې کم تاسو اوسېدی به سيتي پاکستاني په نور ځای کې خلک ګیله شکوه کوي چې یاره دلته ما سره یو تعصب کېږي پر دې په نظر باندې راته قتل کېږي تاسو چې الته اوسېدی تاسو د پاکستان پاسپورت وو په سيتي تاسو به د پاکستان په نظر قتل نو څنګه تاسو تجربه اوسره
مننه عبدالحی کاکړ صاحب کم وخت چې 2014 کې د تیرېتی یا ټی آر ټی ورلد کې زمونږ کار کول او په ترکی کې یو خطر تجربه وا ټیک ته لګ وخوا خو لومبه خو دغه و چې ډېر خبرې راسې دي چې دا وخت موږ سره په یاد کې دي هغه کې کوم د عام ول سره ملو شو یو نو یو ټکی استعمالي کې شاید لیا صاحب بدغه شي کار دیش لکه رو ملګری رو کنه کله چې موږ چاته داسې او یغې د انګریزي نو ورسله نو چې موږ مو ته چې د پاکستان نه یو ناغي براته دا لفظ استعمال او کنه کاردیش نو مطلب دا به موږ د پاره د غسلب ځای خبره وا زم ما چې بهر هیوادونو ته تک شوی د لپاره کې دوه هیواد داسې دي چې یو ترکیه ده یو سریلانکا ده چې الته کې متا چاته د پاکستان نو یاد کنه الته به دتا په خن نظر کتل ترکیه کې بیا داسې یو شمیر لکه دا اداره کې چې موږ کم کار کوو په ټی آر ټی ورلد کې نو بعضی وخت کې بچو کې پاسو پندړېواله توګه باندې یو داسې اداره و چې په کې د هر هیواد نسل کو دا عرب نن پکې و دا شانت کې دا هند نن پکې و مسلمانان نن پکې و دا کې به یو په خدا سي و شو چې دوه خبرونه چاپ شون هغه ترکیان چې کم زمونږه ایډیټرانو یا مشرانو نو هغه مونږ ته چې ورته پاکستان نه چې کم خلک موږ راوستي دي نو دا غي دوه مقصد دي یو خدای دې چې زمونږ ردی په منځ کې ورولی ده بل زمونږ کلتوري او مذهبي دا پس منظر هم شریک دي نو په دې وجه باندې موږ تاسو راوستي یو چې داسې خبر تاسو ګوره چې هغه د ترکیه چونکی دا خو سرکاري میډیا ده د دې رسنۍ نه یو خبر داسې دي نو دا غي تاثیر په دنیا داسې دي چې دا د ترکی یو کلتور دی یا دا غلط خبر شوی نو په هغه باندې لکه دغه سیز نه موږ ته به دا یو حوصله ځایم راکونه او دغه پښتنه بیره نه هم کوله چې موږ د پاکستان نه کم خلک راوستي دي نو دا یې کې بنیادی وجه ده ښکاره چې موږ یو بل سره ډیر نږدې اړیکې لرو څنګه چې شاید لیا صاحب وي د پخوانه دا اړیکې شته
مننه زه اکنواسب تاسو ته به هم راځم چې لیا صاحب اوس براسو د رجب طيب اردوان مشهور اردوغان ورته وای خو چې کوم ترکیان موریدل دي که زه سم وایم دوی اردوغان ورته وای د دې چې دا کوم سفر دی تاسو په خیال باندې پدې کې خاص تاسو ته څه کار یعنی لنور زکته مختلف تاسو ورته وګوري
عبد الله کا کړ څه ترکیا چې کومه دا ترکیا د دې یو خو د پاکستان سره چې کومه اړیکه دي هغه چې یو اړخته ا دغه د دې بین الاقوامي نظام کې د دواړو ملکونو څنګه پرمختګ کوي څنګه چې مختلفي ایشوز وی پای باندې د دې تریس څه دی کنه یو خدای خبرې او یو د دې پایلټ کم د دواړو
خلکو تعلقات
یو بالکل د دواړو شونه ده کې
تاسو ته معلومه ده چې پاکستان په دې خطه کې چې سهم وجوهات دي ډېر مهم یو ملک دی، نیوکلیر اسلحه لري او نور مطلب تاسو ته ښه پته ده چې ډېر مهم یو حیثیت لري په بین الاقوامي سطح باندې. که نه همداسې ترکیه چې کومه ده، ترکیه د نیټو ممبر دی، په نیټو کې د ترکیه کې دل یو مسلمان ملک، نو ټول کریسچینډم دی که نه، یو مسلمان ملک دی، نو دا ډېر داسې ډیفیکلټ باندې سچویشن دی. څنګه پاکستان په ډېرو ځایونو کې خپل ځای ډېر داسې په اکورډ سچویشن کې مومي، خپله مسلم آیډینټیټي او بیا د ده کوم چې قومي مفادات دي هغې بیا بیلنس کول، نو دا دواړه داسې ملکونه دي که نه. او د دې دواړو ملکونو دلته د خطې او بین الاقوامي چې کومې مسلې دي هغې کې دی دریز لري که نه، هغه دریز دی د یو بل سره، چونکه هغه دي دواړه کاردیش ملکونه دي لکه څنګه چې
نور ملکونه،
نو دی په دې باندې ډېرې مشورې کوي که نه، په بایلیټرل لیول باندې هم او په انټرنیشنل لیول باندې هم. تاسو ته پته ده دا زمونږ همسایه افغانستان کې او د دې خطې چې کوم صورتحال دی هغې نه ترکیه لرې نه شي پاتې کېدی. په افغانستان کې ترکیش اتنیک دې نه علاوه د دواړو ملکونو معاشي ډېرې نږدې اړیکې دي، لکه دا اسلام آباد کې میټرو بس چلیږي، دا ډېرو خلکو ته پته وي، ډېرو ته به نه وي که نه، چې دا ترکیش کمپنی دی چلوي. همداسې لاهور میټرو بس دی، ملتان میټرو بس دی، راولپنډي ویسټ مینجمنټ دغه دی، دا صفایان کړل، نو ډېر اړخیز تعلقات دي د دې ملکونو. فورم دی جوړ کړی دی، دې فورم دا میټنګ دی، دوه ورځې میټنګ به وي، دې کې به دا ټول اسپیکټس دی ګوري که نه، بین الاقوامي هم او د یو بل منځ کې د دې تعلقات دي هغې باره کې.
مننه زر اعظم شاهد الله صاحب، تاسو ته اکنواز صاحب، تاسو خپله یعنی په دې دومره وخت کې ستاسو یو تعلق ترکی سر پاته شوی دی او په دې حالاتو به تاسو خامخا نظر ساتي، تاسو دا اوسنی سفر څنګه سنجوي، څنګه جاج اخلي؟
ګوره که په موجوده حالاتو کې موږ وګورو، نو خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغی د ډونالډ ټرمپ راتګ، بیا د هغې سره په دغې منطقه کې خاص کر چې کوم حساسیت د ترکیه لپاره هم لري، د پاکستان لپاره هم لري، بلکې د غونډې منطقې لپاره، هغه د مشرق وسطا یا د منځنۍ آسیا چې کوم حالات روان دي هلته، نو هغې کې چې ختیځ بخنه غواړم، په هغې کې چې کوم مډل ایسټ کې کوم حالات روان دي، خاص کر د اسرائیل او بیا کوم نوې نوې خبرې راځي، نو دغه هم ډېر مهمه ده، ځکه چې دې کې نه صرف دا چې تجارتي او دوه اړخیز سفارتي خبرې اترې به کېږي، بلکې په دې کې به په دفاعي خبرو باندې او بیا په ډېرو مسلو باندې ترکیه او پاکستان چې کوم همغږیز دي، که هغه د سایپرس مسله ده د ترکیه لپاره، که هغه د کشمیر مسله د پاکستان لپاره، که دغه شان د غزې مسله ده د اسرائیلو مسله ده، نو په دې باندې دغه مهم په دې وخت کې موږ زه ګورم، نو دغه حالات هم په دې کې بدلونونه راځي او په دغه وجه باندې هم دلته کې د دې اهمیت زیاتیږي. نو د دغه سره سره نور خو ما چې کوم کې ستاسو پروګرام کې راتګم، نو بعضې سیزونه داسې چې په هغې باندې به نظر مچول وي، یوه خبره ده چې بار بار کېږي، هغه چې دا تجارت د دواړو هیوادونو په منځ کې دا به تر 500 اربو میلیاردو یا ډالرو اربو ډالرو پورې رسول وي، نو تر اوسه پورې داسې لکه دا تقریبا دوه کاله مخکې هم دغه خبره وه، نن هم دغه خبره ده، نو دغه مشکلات او دا خبرې اترې خوشته، خو باقي دغه ده چې په دې منطقه کې لکه څنګه چې شاهد الیاس صاحب هم اشاره وکړه افغانستان ته، په افغانستان کې چې کوم حالات دي، نو د هغې نه نه پاکستان ځان طرفه کولی شي، نه ترکیه کولی شي، نو دې دورې زما په خیال باندې مختلف اړخونه دي، یو د نړۍ ته تمامي، یو د دې منطقې، او دویم دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم روانې چارې دي چې دا ورې مضبوطې شي.
مننه نواب صاحب، زه بیا راځم او شاهد الیاس داور صاحب، چې څومره خبرې دي د پاکستان او د ترکیه تعلقات زیات اړخ کې خپلمنځي تعلقات به پر خپل ځای باندې وي، خو زیات داسې دي چې په نړیوال چې کوم شخړې دي په هغه کې د دوی دریز همغاړي کول په کې شاید ډیر مهمه وي. خو بل خبره دا چې کله مشکل توري ته ځو، په تاریخي حواله دوی یو بل ته ډیر شوق لري، تاسو لاړسته څو وخت پاکستان نو جوړ، هندستان او بیا مسلمانانو دوی د پاره دغه وکي، ژبه ستاسو هلته زده ده، تاسو چې کله له کلتوري اړخه د ژبې په حساب باندې خبره کوي، ځکه زه چالت تلله ما نو داسې ټکی به ما اوریدل چې غزم په دغه کې به مو کنه لکه اوس داسې ټکی دی لکه مو وای کساب کنه دیبل کساب کنه داس نو تاسو د پاره یعنی د شپې له اړخه ځخه څومره کې تاسو د دې له جاج واخلي
عبد الله صاحب دا پاکستان چې کما ملي ژبه ده اردو اردو ټکی په خپل چې کم دی دا ترکیه ټکی دی اردو لخر ته وای کنه فوج ته وای اردو
افغانستان کې دا فوج ته لګي ملي اردو
ملی اردو ورته وایي هلته ملي اردو ورته وایي هغه کې ترکیه کې نو د دې نه تاسو اندازه واخلئ چې څومره تاسو وختي وویل چې کساب ورته وایي داسې لکه فرض کړه هغه د چاقو ورته وایي چاقو دی که نه چاقو دا چاړه دی دا چاقو وایي او ډېر داسې ټکي دي زه همېشه خلکو ته وایم چې ګورئ چې تاسو اردو زده وي او لږ غوندې مو خپل عقل استعمال کوي نو بیا په درې څلورو میاشتو کې سړی ټرکش لینګویج اچھا کم ورکینګ لینگویج یایز دا کولی شي ځکه چې ډېر ټکی د اردو او د ترکی ته دی یو شان دی دومره آسانی وه عبد الحی کاکر صاحب په دوه کالو کې د نن نه چاته به دا پته نه لګېدای چې دا ترکیه دی که پاکستان دی ماته به ویل دا ازبکستان او کازاکستان او د نور منځنۍ آسیا ملکونه چې دي دا هم ترکیان دي خو ایک سنت دا لهجه یې ډیفرنت ده نو ماته به ویل چې ته هلته نه راغلی ازبکستان نه راغلی نو پاکستان دپاره او پښتون هم دغسې فارسي هم او عربي دا ټول داسې سړي ته ښکاري چې دا خو یوه ژبه ده بس یوه ژبه چې صحیح سړی زده کړي نو نورې ژبې هم دي نو د ترکي سره په کلتور کې چونکې د ژبې ډېر کلیدي کردار وي نو د ژبې والا ډېر ټیپ ریلیشن
دین علاوه د ژبې نه علاوه زه بیا اکنواسب ته ځمه د ژبې نه علاوه نور د غزمو ستاسو پښتني کلتور یا افغانستان یا بیا پاکستان کې بزینه داسې رواجونه اوس ته دوی له یو بل سره سمون خوړی رسم رواج شاید الیاسب ما وی چې داسې لشه بیا علاوه ځینې داسې رواجونه اوس زمون له رواجونو سره سمون خوړی
ژبې علاوه د دې رواجونه یو خدا زمونږ په حق د پښتونولۍ کې هم مېلمستیا ډېر مهم یو
ټکی
دی یو ټکی دی په زمونږ د حق کلتور کې نو هلته مېلمستیا چې کومه ده بالکل سړی وایي چې دا خو لکه پښتنو سره چې هلته کېنم ودرېږم د افغانانو سره او پاکستان د ټوله خطا دی کې د مېهمان نوازۍ یو دغښ ده نو دا د دې کې ډېر سترانګ دی دغښ دنه علاوه د دې یو بل سره تګ را تک د غربي ملکونو کې هوتا خپل لیدلې دي چې خلکو منځ کې تګ را تک خپلوي او خپلوان دغه ډېر سره دغه شوي دي کنه کمزوري شوي په ترکی کې دغه په پاکستان افغانستان کې نام زیات دا شی ناستا پاستا ملګرتیا کول کله کله فیملیز ګیټ ټوګیدر او دا شی زونه ډېر زیات دي کې نو سړی چې ترکیه کې اوسېږي کنه اکثر ماته خلک وایي چې یاره امریکا ته ځما او یا انگلینڈ ته زموږ ته سیټل کول غواړم زه مې شخل کو ته وایم چې په ترکیه کې سیټل شئ ترکیه کې به تاسو ته خپل کلچر هم ملاو شي او د غربي کلچر هم ماډرن کلچر څو ته یا هم ملاو شي ډیر زبردست
مننه شاد الیاسب زه به هم تاسو ته راځم اکنواسی به ډیر مهمه نقطه دا رجب طيب اردان چې تیر ظلم راغلی وړي ذکر یو کلی عبدالرحمن یعنی زدا کلتوري خبره له اردوغان له سفر راغی چې موږ له جوار لارسو تاریخی کلتوري او د ټولو تو ګورو سیاسي عبدالرحمن پېښوري په نامه باندې یو ډېر مشهور کسو او هغه خبريالم پاتسوي دي ډیپلوماټم پاتسوي دي کله چې دوی د پاکستان سره د تعلقات خبره کوي چونکې پېښور اوس پاکستان کې راځي هغه وخت کو د هندستان برخه وا نو عبدالرحمن پېښوري ذکرم کوي دا ډېره مهمه نقطه ده ځکه چې د ولسمشر په کچه باندې دا خبره کول ډېره مهمه ده خلګو په دې کې د پېښور دا سړی
بالکل عبدالرحمن پېښوري زما په خیال باندې چې 2014 کې کله ته یو اردوغان پاکستان ته راغلی وو ک 2014 کې هم خو 2014 معلومات یا چې پارلمان ته کوم خبرې کړې وي نو پاره کې د عبدالرحمن پېښوري ذکر شو نو بیا تر څه کوم ډیرو خلکو ته دا څه پته نه و چې دا څوک دی بلکې موږ ته هم په خپل باندې معلومات نه نو بیا موږ معلومات وکړو چې دا څوک دی ناغه تو پیښور سره تعلق لرون کې یو عبدالرحمن او هغه په هغه وخت کې تعلیم هم کړی وو په هسپانیا کې پښتون او کشمیري د پیښور اوسیدونکو کې پختون کشمیری دا غیر نسل چې کوم دغه شو او بهر حلته نه غبیا 1912 کې هغه په هغه وخت کې تر فکر د بلکان د جنگونو په اړه کې الته کې هغه هغه
یعنی هغه وخت کې سلطنت عثمانیه ولا بلکان ملکونه لکه اوس بوسنیا کروشیا دا پکښې دي هغه جګړه ونو دی له پېښور دی جګړې د پاره له عثمانیه له پوجانو سره ملګرتیا د پاره ولاړې
د دې تل ولڅ کې دا خلکو د علاج لپاره لکه کوم میډیکل کوم
مرستي
کول د ټپ چې کومه په جنګونو کې زخمیانو ته بل لري سره سره جنرالي کوم پاتې وو او د هغه نه علاوه د وټه تعلیم یافته هم نو بیا دا سه ویل کیږي چې کله خلافت عثمانیه په وجود کړاله نو په 2000 په خلک چې 1930 کې نو لومبه د افغانستان د لپاره چې کوم سفیر ونه هغه د عبدالرحمن پېښوري او لبد مرغ بیا په غلط فهمه سره دا ویل کیږي مصدقه خبره خو نشو کولی خو دا کوم د اطلاعات او یاد رسنو لمخې چې په استنبول کې بیا یو بریټ پترس کې په هغه راشي وجل شو
د په غلطي یعنی دا چې فکر کوي چې په غلطي وجل شوی نو د عبدالرحمن پېښوري چې
لکه دې ته چې موږ وګورو نو د ترکیه سره د تیخ سیمه ک پاکستان وو کنو دا غي نمخ کې هم د دې سیمې دي خلکو د دې پښتنو د افغانانو د شانته کې د مسلمانانو د هغي اړیکې وسره وي ځکه مرتب څنګه چې شاهد لیا سي په سر کې هغه ذکر هم کوي د تحریک خلافت والا نو
په هغه زم دې تر اتله مزکه چې د باچا خان په تحریک کې تر ټولو مهمه خبره د خلافت تحریک کې مو او بلکې د خلافت څخه تحریک شروع کېدلې نو د خیبر پښتونخوا هغه وخت کې نو بسرت برتولې چې کومه کمیټه و دغه ممبر او بیا دوی لاړو افغانستان ته دا غم یو پسې منظر دی کنه په حساب باندې
بالکل تحریک خلافت چې کومو په اړه کې په هغه وخت کې چې متحده هندستان په هغه کې کدا دیوبند راوخلې دغه شنت کې په هغه ټیم کې سیاسي نه علاوه هم په دې خوره کې د دې خوره نه خاص کړ د پښتنو چې موږ کومه خوره ده دا باچا خان هم پاره کې یو مهمه کردار لوبولی او دلته په زرګاو خلک چې دی هغه تلی افغانستان ته هغه د یو د ترکی موالات او چې کوم د برتانیې د هغه وخت د سیزونو
د بایکاټ
او د شانت کې د هغه سره سره هغه دغه چونکه احتجاج خپل ریکارد کو چې د دلته د هند کم برتانی حکومت او پړومبي کم نړیوال جنگ شو نو په هغه دغړه کې د هند هم د برتانی په کې هم یو کردار لوبولو نو په دې وجه په احتجاجن د دې خلاف پښتانه هم په هغه تحریک کې شامل وو مسلمانان د دې سیمه چې کوم د هندستان هغه هم شامل
وو افغانستان تلاړ ولته افغانستان کې پناه ورکړل سو او غازی امان الله خان هغه وخت کې بیا دوی تمزکیم ورکی او داخله غزایم کل بهرل دام د تاریخ یو صدا او ترکی ممکن دا نه ویروي شاید الیاس بل خبره دا اوس سی مو کوم خبره کو خو د پاکستان او د ترکی ترمنز چې دومره جوړ تعلقات دي خو بیا چې دوه طرفه تجارت یا اقتصادي دغه تو ګوري هغه په هغه کچ نه دی چې په کومه کچ یو بل ته احترام لري یا ډیره جوړه رشتہ لري د دې وجه څه ده
عبدالحی کاکر سے بالکل تاسو خبره صحیح ده اوس وختي ماته لګوندې ائیډیا هوا چې د دې دوړو ملکونو دوړو هیڅ چې کوم تجارت ته تاسو مړه دي اوس بیا د تاسو انټرویو تر اتونه مخکې لګ چیک کړل او زام لګوندې د دې حیران شوم چې اوس 2022 کې د پاکستان ایکسپورت ترکیه ته چې کوم واسو سوا 50 میلیونه ډالر دی او د ترکی نه چې کوم امپورت دی هغه 800 میلیون ډالر
یاندا ډالر کې تاسو خبره کوي
او لکه اوس په کار خدای دا لکه اسه په کار خدای لکه ترکیه چې کوم دی په 100 ډالر د نورمال کوسو نو سره تجارت کوي او د دې دا معیشت د دې نه اندازه واخلې چې صرف په ټوریزم سېکټر کې سیاحت کې په نيسته 50 ډالر دی هر کال کې نو دومره غټه یو اکانومی یو ټریلیون ډالر اوس په کراس کوي ترکیه کنه ټریلیون ډالر نه زما په خیال آلري دی کراس کړی دی کنه نو دومره غټ اکانومی او دومره په 100 ډالرو
تجارت کوم کې ملک او دومره خطا لوکات یو ملک سره او د تجارت یې بیا دا حال دی. دا ډېر تاسو خبره صحیح ده چې دا هغه کوم معاشي دی
وجه یعنی وجه تاسو
لاسته وجه زمو په شال ده دا د پد مرغه په قسمت یې سره چې د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی کنه زمونږه صرف ترکیه سره دا حالات نه دي زمونگا اوورال چې کوم ایکسپورت دی اخراجات دی کنه هغه زمونگا د ملک آبادی ته چې وګوري د دې رقبې ته وګوري او د ارث ته وګوري نو هغه زمونگا ډېر ډېر کم ټریډ دی انټرنیشنل ټریډ صرف د ترکیه سره نه د نورو ملکونو سره د دې وجه نه ده چې زمونږ سره مخه د 1980 ته هایی کې او یا د هایی کې چې کوم مصنوعات وو لکه ټیکسټایل شو او دغه دا جراحي سامان جوړوي او دا شیزونه جوړوي اوس خو آی ټی تنګ تللی دی آی ټی کې دی کوشش کوي چې زیات شي خو زمونږ او مغه ټریډیشنل او ډیټیډ چې کومه اکانومي ده مین وجه هم دغه ده چې په دې وجه باندې مونږ نه شو کولی چې مونږ سره داسې پروډکټ نشته چې مونږ یې په نورو ملکونو کې خرڅو همداسې سه ترکیه نه چې کوم سامان راځي په ترکیه سره اوس خو پریفرنشل ټریډ ایریا والا چې کوم اګریمنت ته هغه پاکستان سره کړی دی خو د نورو ملکونو سره چې د دې تجارتي تعلقات دي هغه سره یورپ هم پاکستان ته پریفرنشل سټیټس ورکوي امریکانو هم ورکوي خو د ترکیه سره لا حالات نه پکار دي په دې اړه چې کارونه وشي
مننه شاید الیاسب ستاسو او اکنواسب ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره ور سره نو خوشاله اوسئ شو وخت او خدای په امان
ډېر امان
الله په امان
داود مشال تران لاندې چې په کې مونن لا شاید الیاس داوړ او اکنواس سره د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوان د پاکستان د سفر اهمیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په مجموعي تعلقاتو خبري کولې بحث پاتور رسیدي ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخه